ستړي مشه مشال ریډیو ته وګیا په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د نن ورځې په دې اخیری خبری غړي کې د خپل قربا منور شان کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د لاهور په کلیسا بمی برید د قبایلی سیمو د کډوالو واپسی د خیبر ایجنسی په هسپتالونو کې د ضروری ویکسینو نشټوالی او د افغانستان د سولې خبرې ترې د دې خبرونه د مهمو ریپورتونو موضوعات دي. د مطبوعاتي کتنو ترڅنګ یو شمېر نور ریپورتونه هم لرو، خو راځي چې د دې غړې په سر کې د بوریوال کاکړ نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
نمړی د مهم خبرونو سره ټکی، د پنجاب په لاهور شهر کې د سو ځانمرګ بریدونو له کبله د مړو شمیر 44 ته رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا ګورنر مهتاب عباسی وایي د جنوبي وزیرستان ځینو سیمو د کډوالو ستنېده بل سبا پیل سي، او په برازیل کې یو ټریپیکي پیښې لږ تر لږه 940 کسان وژلي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پنجاب د لاهور شهر په یوهن آباد سیمه کې په سعود ځانمرګ بریدونو کې د مړو شمیرو 44 ته رسیدلی دی. د پنجاب د صحت محکمې ډایرکټر جنرال زاهد پرویز رسنۍ ته وویل چې ځانمرګو پر دوو کلیساو برید کړی چې لږ تر لږه 70 کسان پکې ټپي شوي هم دي. د لاهور د پولیسو مرستیال مشر حیدر اشرف ویلي چې له دې پیښې وروسته کارجنو مظاهرچانو یو داسې سړی ژوندی سوځولی دی چې د دوی په فکر په دې ځانمرګ بریدونو کې لاس درلود. د کلیساوي یو بل 600 میټر لري دی. د بریدونه په داسې وخت کې سوي دي چې په کلیساو کې خلکو د اتوار د ورځې عبادت کاو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې مشال ریډیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې دا پیشه دوی کړې ده. د خیبر پښتونخوا ګورنر مهتاب عباسی ویلي دي چې د جنوبي وزیرستان د سرکۍ او سره روغي سیمې خلک به له سبا څخه خپل سیمو ته ستنېدل پیل کړي. مهتاب عباسی دا خبرې د شنبه په ماښام په ګورنر هاوس پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړي. د ویل
هم مرحله وار آی ډی پیز کی واپسی کا جو پروگرام ہے
په لومړي پړاو کې باید جنوبي وزیرستان د سرکۍ او سره روغه تحصیلونه بې کوره کړل شوو خلکو واپسي د مارچ د 14 نیټې نه پیلوي، او د باړې د اکاخیلونه د بې کوره کړل شوو خلکو واپسي به د مارچ د 16 نیټې څخه پیل شي. همدارنګه د شمالي وزیرستان د میرالي د متاثرینو واپسي عمل به د مارچ د 21 نیټې نه پیل شي.
مهتاب عباسی دا هم ویل چې کډوالو ته به د کورنۍ پر سر 25,000 روپۍ او د ترانسپورت لپاره 10,000 روپۍ ورکول کېږي. د مومند ایجنسی د خوایزی او بیزی قبیلو د امن لشکرو غړي ویلي چې د پاکستان حکومت ورسره هیڅ مرستې نه کوي. ملک سلطان بیزی نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی د سیمې د امن لپاره د حکومت په وینا قرباني ورکړي او اوس یې ژوند له خطر سره مخامخ دی.
موږ ډېرې قربانۍ د حکومت په خولې باندې وکړلې، او اوس حکومت موږ ته شا کې یا موږ ته توجه نه کوي یا موږ ته تنخواګانې نه راکوي یا زموږ رضاکار نه ساتلې، نو دا ټول حکومت باندې خلکو اعتماد کمیږي. همدا حکومت موږ پسې را روانه چې ټوپک واخلي او راشي قرباني وکړي او ودرېږي. موږ د یو پسره ودرېدو 15,000 پوځونه چې بیزو ته راشي کنه هیڅ نشي کولی، خو چې یو رضاکار اوسه د عمل لشکرو کنه یو رضاکار د خپل علاقې د دهشتګر پیژني چې دغه سړی دی وینيسه.
ځینو نورو کسانو هم ویل چې د سیمې د امن لپاره یې له وسلوالو سره دښمنۍ پر سر اخیستې دي، خو اوس یې حکومت هیڅ پوښتنه نه کوي. د خبر ایجنسی د مرکزی روغتون چارواکي وایي له دوی سره د ناروغیو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول واکسین نشته. د خبره د یاد روغتون د حفاظتي ټیکو د څانګې چارواکي نقیب الله نن مشال ریډیو ته وکړه. د ویل
موږ مین ځای کنه دین موږ د سپلای کړو بالکل موږ سره یو قسم وکسینم د سکه نشته دی، لکه ژوندۍ په تیرې دوکې نن سبا ځای ما چې وکسینو نه قیمت شته بالکل نشته دی. پولی یو والی شي، تی بیم پر اتلای شي، او هر بیماری پر اتلای شي.
د خبر ایجنسی د صحت محکمه وای په دې اړه په پېښور او اسلام آباد کې لوړپوړو چارواکو ته خبر ورکړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په دور ځنی سفر سعودي عربستان ته تللی. د ولسمشر اشرف غنی ویاند اجمل ابدی مشال ریډیو ته وویل چې په پرونی پیل سوي د سفر کې به ولسمشر غنی د سعودي عرب له پاچا ترڅنګ له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیده کاته وکړي. ارګ د شنبه په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې سفر کې ولسمشر اشرف غنی سره د ملي امنیت سلاکار او یو شمېر نور چارواکي هم ملګري دي. د برازیل چارواکي وایي چې د سیلانیانو د یو بس ټکر کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 940 کسان وژل شوي دي. دا بس د شنبه په ورځ یوې ژورې کندې ته لوېدلی دی. په وژل شوو کې 8 ماشومان او 24 مېرمنې هم شامل دي. په دې بس کې د 500 کسانو گنجایش و، خو چارواکي اټکل کوي چې تر دې زیاتو کسانو پکې سفر کوي. رپورټونه وایي چې 10 کسان په روغتون کې داخل کړل شوي دي چې د روغتیایي حالت په اړه څه نه دي ویل شوي. په برازیل کې هر کال 43,000 کسان د ټریفیک په پیښو کې وژل کیږي. هغه عراقي قمندانان وایي چې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې غړي د تکرید په مرکز کې راګیر کړي دي. وایي تمه لري چې ټول ښار به د مارچ پر 12 نیټه بیرته ونیسي. د اسلامي دولت د وسلوال ډلې بې شمېره غړي د تکرید په ټولو برخو کې موثره سوي او د ښار د مرکزي برخې په څو سیمو کې راګیر سوي دي. عراقي ځواکونو د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات ورو کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې که تهران دا څرګند کړي چې د هغوی اټمي پروګرام یوازې د پرامن هدفونو لپاره دی، نو په راتلونکو څو ورځو کې له دغه هیواد سره د یو تړون کې دال امکان لري. جان کیری له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د خبرو لپاره نن سویس ته ځي چې دا شان د مارچ په پای کې د یو تړون لپاره تر ټاکل شوي موده وړاندې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ پاتې اختلافات هم ختم کړي. او پاکستان د کرکټ په نړیوال کپ کې ایرلند ته په ماتې ورکولو سره بل پړاو ته ووت. پاکستان به خپل راتلونکي لوبه د روانې میاشتې پر 6 نیټه د استرالیا په وړاندې کوي. د کرکټ د نړیوال کپ په دویم پړاو یا کوارټر فاینل کې به سریلنکا له جنوبي افریقا، هند له بنگلاديش او نیوزیلند له ویسټ انډیز سره لوبېږي. په دې لوبو کې چې هر لوبډله بریالۍ سي، هغه به د نړیوال کپ نیمې پای لوبې یا سیمی فاینل ته ووځي. د خبرونو پای
د بوریوال کاکړ نامو د مشال ریډیو خبرونو کې د دې سات تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې بعد غ ریپورتونه واوري. په لاهور کې د عیسایانو په کلیسا برید ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوب لاړولې. د انساني حقونو د ادارې یو چارواکی شیر محمد خان دې پېښې ته څنګوري.
اقلیتونو یا ټول پاکستانیانو دا د هر چا حق دی. د سکول ماشومان محفوظ نه شو، نو دا د ریاستي د امن او امان د غزلکونه چې دي د هغې په کارکردګۍ باندې یو لوی ځوالیه نشان دی.
د خیبر پختونخوا گورنر ویلی د سبانه بل قبایلی سیمو د کډوالو واپسی شروع شي. د فاټا سیکریټریټ ویاند وای دی لړ کې ټول ضروری تنظیمات تر سره کړی او کډوالو سره به مالی مرستې هم کیږي. د پاک افغان په نوم مدني ټولنې په پېښور کې وغونډه کړې چې پکې د وینا په وخت سیاستوال، وکیل او قبایلي مشر لطیف افریدی د حکومت نه څه غوښتنه وکړه.
او د طالبان په دې مجبور کې چې هغه د افغان حکومت سکینی او خبر باندې دا سلسله اخلاص
د افغانستان ولسی جرګې ویلي د افغان حکومت له اړخه د سولې د عمل ملاتړ دي، خو په کار دي چې د لړ کې ورسره ټول تفصيلات شریک کړي شي. یو شمېر نور کورنۍ سیمې د نړیوال ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په 9 ساعته خبرونو کې دا وخت اخیری خبری غړی ته وګړي. د خبرونو د سهار سلام پښتونخوا په غږ باندې د 9 بجو نو شروع کیږي چې تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړی اولنی ریپورت تل کسنګ چې خبرونو کې هم واوریدل. د لاهور په یوهانا آباد سیمه کې د عیسایانو په دوا عبادت خانو یعنی کلیسا او چاودنی شوې دي. به میبریدونه شوې چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوب راوړېدل. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله راکوي.
د لاهور په یوهنا آباد سیمه کې د عیسایانو په عبادت خانو شو چاودنو کې د مړو شمېر 14 ته رسیدلې ده. د لاهور جنرال هسپتال ایم ایس سعید صوبن تر مخه په چاودنو کې 14 کسان مړه او اویاو نه زیات جوبل شوي دي چې پکې د زنو حالت مرګونه دي. بلخوا د پنجاب پولیسو ترجمان نبیله غزنفر په چاودنو کې د 10 کسانو د وژنې پخلی کوي او وایي چې نن د اتوار په ورځ د لاهور په یوهنا آباد سیمه کې د کیتولیک او کرایست چرچونو مخې ته هغه مهال دوه چاودنې وشوې چې خلک په عبادت کې مصروف وو. نوموړي زیات زیاته کړه
ټوټل حالات سے زیادہ ہیں، صرف ہم زخمی ہوئے ہیں اور جو ہمارے دو شہید ہوئے ہیں کانسٹیبل اصغر اور یاور علی
دا وئی تو لس کسان مړ شوی دی او درې پنځوس جوبل شوی دی. په دې لسو کسانو کې دوا زمنګ پولیس اہلکار اصغر او یاور علی هم شامل دي. دوی دواړو ځان وژن کی د ودرولو کوشش وکړو. د تر څنګه زمنګ یو انسپکټر او څلور نور پولیس اہلکار هم جوبل شوی دی. په ظاهره دا ځان وژن کی بریدونه ښکاری او نمونه منګ د فرانزک ټیسټ لپاره لیګل دي. د چاودن وروستو پټوله صوبه کې د چرچونو جماعتونو او چې څومره د عبادت ځایان دي هغې سکیورټي سخته کړې شوې ده. د چاودن وروستو راپارېدلي خلکو دوه شکمن کسان ونیول او د وهلو وروستو یې هغوی ته اور کېښودو. دې تر څنګه مظاهره چیان نږدې میټرو بس سټیشن ته هم ورغلل او هغلته یې احتجاج شروع کړو. وفاقي وزیر کامران مایکل مطبوعاتو ته وویل چې ترهګر یوازې په عیسایانو نه بلکې د مسلمانانو په ګډون په هر چا حمله کوي او داسې وخت کې موږ له د صبر نه کار اخیستل پکار دي.
کام لا تحفظ ورکول زموږ ذمہواری کې شامل دي او موږ پوره پوره کوشش هم کوو. موږ هر چرچ کې دوه پولیس اهلکار تعینات کړي دي او د سره سره پرایویټ سکیورټی ګارد هم موجود وي. او نن هم چې کله ځان وجون کې د چرچ دروازې تر ورسېدل نو پولیسو ودرول او هغوی ځانونه د بارودي موادو سره والوزول. که خدای مکه دا چودنې په چرچ کې دننه شوي وي نو ډېر زیات نقصان به شوی وو.
د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ویاند احسان الله احسان د نامعلومه ځای څخه مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښې ذمہواری قبوله کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په لاهور کې د عیسایانو په کلیسا د بمی برید په اړه مو د ریپورت کې تفصیل واورېده چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اورېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ځانګړی قانون جوړ شوی دی او حکومت د وسلوالو خلاف قومي اکشن پلان هم اعلان کړی. خو د انساني حقونو ادارې وایي چې اوس هم په دې هېواد کې اقلیتونه د ډېر لوی خطر سره مخ دي. په خیبر پختونخوا کې د انساني حقوقو د ادارې مشر شیر محمد خان سره مو په دې حق له خبرې کړې دي او دا غنه مو پختلې چې د نننۍ پیښې ته څنګه ګوري.
ډېر زیات خبر زیات د افسوس خبره ده چې ملټري اپریشن هم شروع دي، مطلب چې کامیابی نه داوتي او دا خلک دې مطلب چې د زیات حفاظت د اقلیتونو یا مطلب د ټول پاکستانیانو نه د هر څه حق دی. د سکول ماشومان مطلب چې محفوظ نه شو، مطلب چې یو سړی په دې ملک کې نو دا زبان دې دریا ستی دی امن او امان د غزلکونه چې دی دا غي په کارکردګۍ باندې یو لوی ځوالې نشان دی.
دغه ته چې وګورو په عمومي توګه ټول پاکستان ته مسلې ارزه کېشته دی، خو بیا د نورو صوبو په نسبت باندې په پنجاب کې د اقلیتونو خلاف دغه د تشدد پیښې ډېرې مخې ته راځي. د دې څه وجه ده؟
دا زندگی کې د دې خو چونکه په واخ پر خیالاله چې مدرسې دي د دې چې کله غټه غټه ادارې دي نو دا په پنجاب کې دي. په جنوبي پنجاب کې د دې دهشتګردو مدې ته لوی مرکزونه دي نو هغه ته په خیال انته خپل ټارګټ موندل چې دي دمر ګرام کار نه دي. خو دا ماته ستاسو کو چې دا خو په یو ځای کې نه دي. په کوټه کې بلوچستان کې تاسو کې تقریبا هزارو باندې حملې کی، په کراچۍ کې مدې کیږي، په پښتونخوا کې کیږي، لکه دې کې هیڅ محسوس نه دي. خدا غی د ټارګټ خبر ورکړه یو ځکه ټارګټ ځان د مخامخ کې کړ بل ځکه مخامخ کې خدا نه چې اوسه پورې د دې غا نتورک کې زینو هغه مات نه شو.
دغه تاسو د نتورک د ماتولو خبره وکړه او دلته کې ټولو سیاسي ګوندونو حکومت ته واک ورکړه د حکومت بیا خپل امنیتی ادارو ته یو پالیسی وضع کړی ده چې د ترهګرۍ خلاف یو ملي اکشن پلان هم جوړ شوی دی. څه فکر کوئ چې د هغه اکشن پلان لوجې اس خېګړه نه ده شوی امنیت کې؟
ظاہری طور خود کاغذوں کے ایکشن پلان دے منگ ادارے میدان کے مطلب راشی ہو مطلب خلق و طلب سکون ملا شی اسم آگا مطلب دہشت گرد چیزی ہر جی چی اور جو بچہ بانے داغی نیت چی اور سو کہ پلا رکھے داغی سو رکاوٹ نہیں چاہیے.
دا وو په خیبر پختونخوا کې د انساني حقوقو د کمیشن مشر شیر محمد خان چې په لاهور کې نن ترسره شوی په کلیسا باندې د بمی برید په اړه یې د مشال ریډیو سره خبرې کولې او نوموړي وویل چې دغه برید د امنیتی ادارو کارکردګي د پختنې لاندې راوستي ده.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د بیلابیلو حکومتي شمیرو تر مخه د مشال ریډیو په بیلابیلو رپورټونو کې تاسو اوریدلی وی چې د قبایلی سیمو نه د بدامنۍ لوجه خو او شاشل لکه خلک به کور شوې دي. په دې کې تر ټولو زیات د شمالي وزیرستان نه په دې ورستیو کې به کور شو چې خو او شاله لکه خلک یې د خپل سیمو نه کړه شوې دي. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان او د پیښور کور کمانډر لیفټننت جنرال هدایت الرحمن پرون د قبایلی سیمو نه د به کور شو خلکو خپل سیمو ته د واپسې د مرحله وار نیټو اعلان کړی دی چې په کې به د شمالي وزیرستان نه به کور شوی خلک هم خپل سیمو ته ستنول کیږي. په دې حقله تفصیل د پیښور نظم خبريال زلان یوسف زیرا کوي.
د خالی یا شنبه پر ورځ خیبر پختونخوا گورنر هاوس کې د خبری کانفرنس پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان اویل چې د 14 مارچ څخه د جنوبی وزیرستان د تحصیل سره روغه او سروکې، په 16 مارچ د خیبری جنسه باړه کاخیل او 13 مارچ څخه د شمالي وزیرستان د تحصیل میرلی د بیکوره شوی خلکو واپسی شروع کیږي. په لومړی مرحله کې به نږدې 30,000 کورنۍ واپس کیږي، کوم چې 40,000 د باړه کاخیل، 80,000 د شمالي وزیرستان او 2,500 د جنوبی وزیرستان کورنۍ شامل دي. چې د چا کورونه په مکمله توګه ویجاړ شوی دي هغوی ته به 4,00,000 روپۍ ورکول کیږي او کومې ودانۍ چې زیانمنې شوی دي نو مالکانو ته به 1,00,000 روپۍ ورکول شي. په ابتدایي امداد کې به هرې کورنۍ ته 15,000 روپۍ مرسته ورکول کیږي چې پکې 10,000 د تګ لپاره د لارې خرچه ده. قبایلي ولس چې د کومو سختو حالاتو څخه تیریږي د هغوی حکومت ته احساس دی او د دوی واپسې او بیا آبادۍ لپاره به ټولې وسیلې په کار راوستي شي. په دې موقع د پیښور کور کمانډر لیفټننت جنرال هدایت الرحمن اویل چې د بیکوره شوی قبایلی ولس په خپلو سیمو کې بیرته آبادی به یقیني جوړوي او په دې عمل کې هر ممکن ملاتړ ته تیار دي. بیکوره شوی خلک به په عزت او ښه طریقه واپس کولی شي او د هغوی په خپلو سیمو کې خوشحاله سره اوسېدل به یقیني کوي. کچره د واپسې لومړی مرحله کامیاب شوه نو بیا به د بیکوره شوی خلکو د واپسې عمل نور هم تیزو. بلخوا د شمالي وزیرستان څخه بې کورشوي خلکو ته د راپی خستونزو پر ضد عثمانزه ګرینډ قبایل د ګل پورس پیښور کې د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاج کولو اعلان کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
څنګه چې مو دغه رپورټ کې واورېدل د خیبر پښتونخوا گورنر د قبایلی سیمو نه بې کورشوي خلک بیرته خپل سیمو ته د ستنولو د مرحله وار پلان اعلان کړی دی. د لړکې د قبایلی چارو دفتر فاټا سیکرټریټ د کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو لپاره انتظامات هم کړی دي. د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي چې کډوالو ته به د ترانسپورت لپاره 10,000 او د لومړني ضرورتونو پوره کولو لپاره 15,000 روپۍ ورکول کیږي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان د فاټا سیکرټریټ د ویان عدنان خان سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتنه چې د کډوالو بیرته ستنېدو لپاره یې د انتظاماتو تفصيلات څه دي.
نن خان داسې زه مټاکل لري چې د کم ځنه به د خلک رواني کی د خپل سیمو ته
علاوه
دا وو د قبایلی سیمو لپاره د انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ ویاند عدنان خان چې د قبایلی سیمو د کډوالو د واپسی په اړه یې د انتظاماتو په لړ کې زمونږ د خبریال شبیر احمد جان سره خبرې کړې وې. په دغه اعلان کې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو خلکو د واپسی لپاره د مارچ 1 نیټه ټاکل شوې ده. د سیمې خلکو د حکومت د اعلان هرکلی کړی دی. بلخوا د ځایي طالبانو یو کمانډر مشال ریډیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان د تاخیل خادر خیلو کې یې د حکومت سره کامیاب مذاکرات کړي او په سیمه کې د امن راوستلو لپاره کوششونه کوي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
تیر شپه مشال ریډیو ته د ځایي طالبانو مهم کمانډر مولوی علیم خان د ټلیفون د لارې وویل شمالي وزیرستان د تاخیل خدرخیل سیمه کې د فوز او حکومت سره کامیاب مذاکرات شوي او امن لپاره به هڅه کوي. نوموړي وویل دوی په سیمه کې وړاندې هم امن غوښته او اوس مهال هم امن غواړي. د د په وینا که څوک هم د غلطه د بدمنی جوړولو هڅه وکړي نو دوی به یې مخه ونیسي. مولوی علیم خان د ځایي طالبانو حافظ ګلبادر ډلې دویم مهم کمانډر وو چې په اړه یې ویل کېږي چې آپریشن ضرب اعظم نه پس د دغه ډلې نه بیل شوې او ځان لا د جیش متکی نوم ډلې مشري کوي. د ځایي طالبانو کمانډر مولوی علیم خان دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې حکومت د شمالي وزیرستان کډوالو مرحله وار واپسي د مارچ 1 نیټې نه پیلېدو اعلان کړی. د شمالي وزیرستان یو مشر ملګل صالح جان نمو چې کله وپوښتل چې دوی دغه اعلانونو ته په کم نظر ګوري نو دوی وویل امن لپاره تګی ناستی او سیمه کې نور امن او ترقی غواړي.
لکه خپل وطن چې کله پرشو په دې نوم پریشاو چې ویش پاکستان خیرخواوی امن په نوم پریشاو دیږي اپریشن نه مخ سے وته نه لاس کولا میش تیر کلا چا ډیر په بدمنی سے تیر شولا ایه میز لوی تاوانی نه وخستل جانی نقصان مې وشو مالی نقصان مې وشو ذهنی خراب شولی امن تا تجی نوستی خلا علاقه چی کی مادو دامیس ترکی افتیا غوڑی یو نو وزیرستان غوڑی.
دا یدوانه دا چه تیر ورز خیبر پختونخوا گورنر هم میڈیا بریفینگ پر محال خبریالانو تا پخپل بیان که ویلی چې شمالي وزیرستان کډوالو واپسی با دا مارچ 1 نیټه نه مرحله وار شروع کیږي چې په اوله مرحله کې به 9 کلی یا دیهات واپس لیږلی شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت مشال ریډیو ته غوږی او د رواني غړې په ختمېدو سره به بیا د ډیوا ریډیو خبرونې هم په دې سپورې د لشي ورزو یو بل ریپورت ته په پیښور پرېس کلب کې پرون د پاک افغان ولسی تړون په نامه د مدني ټولنې په غونډه کې ګڼ شمېر قبایلي مشرانو ګډون کړی وو او د پاکستان د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د سولې لپاره د افغان طالبانو خپل اثر رسوخ واچوي. دغه غونډه ته د مشال ریډیو خبريال غلام غوث هم ورغلی دی او د ریپورت کې تفصیل راکوي.
په پیښور پریس کلب کې د خالی پورز د پاک افغان ولسی تړون په دې غونډه کې ګڼ شمېر قبایلی مشرانو ګډون وکړو او دې غونډې ته په خپل وینا کې مشر سیاستوال او د قبایلی سیمو سینیر وکیل لطیف اپریدی وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان افغان طالبان د سولې بهیر ته وهڅوي او په سیمه کې د امن لپاره د رښتینی کردار ولوبوي.
کی طالبان خبر تکین او بکینی نو موږ طالب وکړو چې د افغانستان مطالب پالیسی بدل کړي او د طالبان په دې مجبور کې چې د افغان حکومت تکینی او خبر باندې دا سچې اخلاص دې ستنه پر څومره چې دا دوی جوړ کړی دي دوی پیدا کړی او تاسو یې تاسو په تاسو باندې.
لطیف اپریدی زیاته کړه چې په کار د حکومت د قبایلی سیمو بې کوره شوی ولس بې ځایه تنګولونه ډډه وکړي او پښتنو سیاستوالو له هم په کار ده چې د خپلو غوښتنو لپاره یو شي.
لاهور ته او اسلام آباد ته زموږ مانا چېرته څوک ته پوښتنه کوي چې ته چېرته خو چې زه په پېښور کې د آیات آباد نه را روان شم نو کینګه ده کون ہے کہاں جا رہے ہیں کیا کہاں سے آ رہے ہیں پکار ده چې سیاسي پارټۍ را وړاندې شي، پکار ده چې د پښتنو یو لوی اتحاد جوړ شي، چې تر څو پورې اتحاد جوړ نه شي محمود خان خپله رنګۍ او سلجا خپله رنګۍ او شیخو خپله رنګۍ
په دې غونډه کې له حکومته دا غوښتنه هم وشوه چې قبایلي سیمو ته دې آئینی او انساني حقوق ورکړی شي، او په دغه لړ کې د کورمی قبایلي سیمې یو مشر انجینیر تورګل په خپله وینا کې وویل چې د پاکستان په آئین کې د قبایلي سیمې حقونه تر خپو لاندې شوي دي.
نو په دې کې هر غږ دې درنښت چې په 247 باندې دا سات کړی دی او ته غلام جوړ کړی تا ته اختیار نه دی درکړی تا څنګه ماته یې چې پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی دی. یو کور نه زیات قبایل غلام جوړ شوی دی، دا د اسلام خلاف ورزي ده که نه ده؟ وګورئ دا این هغې کې لیکلی دي چې کوم رسم رواج د انساني بنیادي حقوقو خلاف وي هغه کردم شمیرل کېږي. او نن تا باندې چون چر دفعې د شهر د ټول انساني حقوقو مخالف دی هغه تا باندې نافذ دی. 18 تاره نیم جوړ شه، اکشن پلان جوړ شه، تا د پاره اوس هغوی څه کړي دي؟ ته څنګه پاکستانی چې د تا د صوبایي حقوقو ذکر نشته؟ لوکل ګورنمنت چې نن په ټول پاکستان کې بلدیاتي انتخابات کېږي د تا نوم څوک نه اخلي.
په پېښور پریس کلب کې د خالی پورز د پاک افغان ولسی تړون په نوم مدني ټولنې د قبایلي سیمو لپاره د ځانګړي څنګه پرانستلو اعلان وکړو، او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې جنگځپلي قبایلي سیمې دي زر تر زره آبادی کړي شي، او د قبایلي سیمې به کور شوی خلک دي زر تر زره خپل سیمو ته ستانه کړي شي، او د قبایلي سیمو په نوم د اربونو ډالرو نړیوال مرستې دي په قبایلي ولس ولګول شي، او د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر امن اړیکو لپاره دي عملی ګامونه پورته کړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې افغان حکومت دغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو هڅې کوي، ولسی جرګې ویلي چې هر افغان سوله غواړي خو پکار دي چې د دې د شرایطو په اړه حکومت ولسی جرګه خبره وساتي. په دې هکله نور تفصیل د کابل نه د مشال ریډیو همکار خان محمد سین راکوي.
سره له دې چې په دې وروستیو کې افغان چارواکي بیا بیا وایي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په روانه میلادي میاشت کې پیل شي، خو ولسی جرګه تاکید کوي چې حکومت دې د دغو مذاکراتو جزئیات او سرنګواله له دوی پټ و نه ساتي. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې سوله د ټولو افغانانو حق ده، او خلک او په تیره ولسی جرګه باید خبره وسی چې دا سوله له چا سره په کوم ځای کې او په کومو شرایطو پیلېږي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې د غړو د بحثونو وروسته وویل
سول نیاز مردم افغانستان هست، تمام مردم افغانستان باید در جریان قرار داشته باشه، و هیچ
سوله د افغانستان د خلکو ضرورت دی او باید ټول په جریان کې وي. په دې برخه کې باید هیڅ ډول باز د پرتې ترشا نه وي. سوله باید د جنگ پای وي، او کنانو دا به پرته لې وي د سیسې نور څه نه وي.
د ولسی جرګې ځینو غړو دا هم وویل مخکې لدې چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي باید د دوی نظر او رضایت ولري. د ولسی جرګې غړي شیرولی وردګ وویل چې ولسی جرګه باید د هیواد د ملي امنیت د شورا سلاکار راوغواړي سو په دې اړه د جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي.
پیشنهادوام په هر ترتیب چې وي رئیس شورای امنیت باید دعوت شي د ملت کور ته، د سولې پروسه د کوم ځای نه شروع شوې ده او کوم ځای ته رسوي. کله چې په مملکت کې جبهه جنگ روان وي سوله د چا سره کوي؟ راځئ د نن مو تاسو پریکړه وکړو چې رئیس شورای امنیت باید دعوت شي.
د سولې د خبرو د احتمالي پیل کېدو له راپورونو سره سم ځینې څېړونکي دا سپارښتنې هم کوي چې حکومت باید د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې د دې خبرو قرباني نه کړي.
رنادا خود پختنو پسیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې روستو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمون دې پختنو څخه کلتور دې
تر اوسه سومره سکولونه ډنګ شوي دي.
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباپلې شوي.
آیا د بریدونه باد رنالار 19
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
د روانې ګړۍ نیمای ته ورسېدو. په پښتونخوا کې د ماښام 5 بجې شوې. د بوریوال کاکړ نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
د پنجاب د لاهور ښار په یوهن آباد سیمه کې په سوو ځانمرګو بریدونو کې د مړو شمېر 4 ته رسېدلی دی. د پنجاب د صحت محکمې ډایرکټر جنرال زاهد پرویز رسنیو ته وویل چې ځانمرګو پر 2 کلیساو برید کړی چې لږ تر لږ 70 کسان پکې ټپي شوي هم دي. د تیریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې مشال ریډیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې دا پیښه دوی کړې ده. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی ویلی دی چې د جنوبی وزیرستان د سرکی او سره روغی سیمې خلک به له سبا څخه خپل سیمو ته ستنیدل پیل کړي. مهتاب عباسی دا خبرې د شنبې په ماښام په گورنر هاوس پېښور کې خبری غونډې ته کړي دي. د مومن ایجنسی د خوایزی او بیزی قبیلو د امن لشکرو غړي وایي چې د پاکستان حکومت ورسره هیڅ مرستې نه کوي. ملک سلطان بیزی نن د مشال ریډیو ته وویل چې دوی د سیمې د امن لپاره د حکومت په وینا قرباني ورکړي او اوس یې ژوند له خطر سره مخامخ دی. د برازیل چارواکي وایي چې د سیلابونو د سیلانیانو د یو بس ټکر کېدو په پیښه کې لږ تر لږ 49 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د بس د شنبې په ورځ یو ژورې کندې ته لوېدلې دي. په وژل شوو کې 8 ماشومان او 40 مېرمنې هم شامل دي. او وروستۍ خبر د لوبو. پاکستان د کرکټ په نړیوال کپ کې آیرلینډ ته په ماتې ورکولو سره بل پړاو ته ووت. پاکستان به خپل راتلونکي لوبه د رواني میاشتې پر 6 نیټه د آسټرالیا په وړاندې کوي. د کرکټ د نړیوال کپ په دویم پړاو کې یا کوارټر فائنلونو کې به سریلنکا له جنوبي افریقا، هند له بنګلادیش او نیوزیلینډ له ویسټ انډیز سره لوبه کوي.
دا بوریوال کاکړ چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونو کې د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوس په موخه چې د پاکستان کورنۍ ورسپاڼو خپل اداریو کې په کومو موضوعاتو لیکنه کړې دي. اسلام آباد کې زمونږ خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپاڼو خپل ادارې د پاکستان لخوا جوړ کړی شوی ډرون بوراک او لیزر ګایډډ برق میزایل باندې لیکلی دی. دغه لړکی ایکسپریس ورسپاڼه وایي چې تیر ورځ پاکستان د وسلوال ډرون کامیابه تجربه کړې ده او د ریاست د بقا او سلامتۍ لپاره دا ضروری وي چې یو ملک په هر لحاظ سره مضبوط او په هر قسمه وسله سنگار وي او په خاص توګه داسې حالاتو کې چې یو طرف ته بهرنی خطر په سر ولاړ وي او بل طرف ته په ملک دننه وسلوالې هلې ځلې کیږي. دا قسمه جدیده وسله یو اهم ضرورت وي. اداره د ډرون په کامیابه تجربه د پوز مشر جنرال راهیر شریف، ساینسدانانو، انجینرانو او نورو متعلقه خلکو او ټول کام ته مبارکي ورکړي او وایي چې د سره پاکستان په یو نوي لیگ کې شامل شو. همدارز وزیر اعظم نواز شریف هم دا کامیابی یو اهم سنگي ملګرځولې دي. اداریا خیره کلیکی چې د کامیابی سره به اوس گاونډي ملک هم تر ډیره حدا محتاط شي او په پوله باندې حالات خرابولو ډډه کوي. ورسره به په ملک دننه مختلفو جامو کې ناس دښمنان هم د یې رخکار شوي وي، ځکه چې وسلوال ډرون ترهګرې خلاف یو موثره وسله ده او څنګه چې ټول کام د دفاع په څنګه کې د خپلو دفاعي ادارو نه امیدونه لري، هیله ده چې دوی به دغه رنګ د خلکو په امیدونو پوره خیږي. د دې ترڅنګ بازي ورسپاڼو خپل اداریا کې د ممبئی حمله په تور تورن زکیو رحمان لکوي د رهایې په اړه لیک کړی دی. دغه لړکی سما ورسپاڼه وایي چې 13 ورځ اسلام آباد های کورټ د زکیو رحمان لکوي د نظربندې حکمنامه غیر قانوني وګرځوله او د هغه د رهایې حکم یې ورکړو. های کورټ خپل فیصله کې لیکلي چې موږ د بل یو ملک په خوخه خپل خاریا نشو کېد کولې او دا د آئین هم خلاف ورزي ده چې یو تن بغیر د ثبوت په جیل کې وساتلی شي. اداریه وایي چې په زکیو رحمان لکوي د هندوستان ممبئی حمله تور دی، خو عدالت ته د هغه خلاف څه قسم ثبوتونه په لاس نه دي ورکړی شوي او د غرنګ هغه بری شوی دی. خو وروستو حکومت د نقصې امن د دفعې 3 MPO تر لاندې د ده د نظربندۍ درخواست کړی و، په کوم چې ډیسټریکټ مجسټریټ نوموړی نظربند کړو. اداریه مخکې لیکي چې د نظربندۍ ختمولو وروستو هندوستان نوې ډیلي کې د پاکستان سفیر روبلو او هغه نه وضاحت غوښتو، خو بل طرف ته پاکستان اسلام آباد کې د هندوستان های کمشنر رابللی او هغه ته احتجاج او د سمجوتا ایکسپریس د پلټنو ویل. اداریا اخره کې وایي چې هندوستان بې ځایه خبره زیاتوي. اوس چې د زکیو رحمان خلاف څه قسمه ثبوتونه نشته، نو څنګه پاکستان یا پاکستانی عدالتونه هغه ته سزا ورکړي؟ پکار ده چې هندوستان په خپل رویه سوچو کې او د کړکیچ پیدا کولو نه ډډه وکړي.
او د نړۍ مطبوعات.
دان ورسپان لیکي چې د لشکري طیبه وسلوالي ډلې مشر زکی ورامان لکوي د خوشی کېدلونه د اسارولو لپاره حکومتي حسه نور څه نه بلکې د ریاست ناکامي خای. بلخوا ګارډین ورسپانې په تیر ديار لس کلونو کې د افغانستان په جګړه کې د برتانوي پوځیانو ته د اوختي ځوان زیان پاړه مقاله خبره کړې ده. د دوه مقالو مهم ټکی د ملي حامد زاده ناورو.
ڈان رسپانہ لکھی چې د پاکستان وفاقی حکومت کا سهم د لشکری طیبہ تنظیم مشر زکی الرحمن لکوی د خوشی کېدلو د درولو هڅه کوي. خدا تش پتی رشپګو کالو کې د خپلو ناکامیانو د پټولو برابر دي. لکوی په 2008 کال کې په ممبئی حملو کې مبینہ مرکزی تن ګڼل کیږي. رسپانہ لکھی په کار نه ده چې لکوی خوشی شي. رسپانې په خبره کچره داسیو شو نو دا به په مکمل توګه د ریاست او پتیره د امنیتی اسټابلیشمنت قصور وي، ځکه چې دا سخکاری اصلي مقصد یې د یاد تنظیم پر مشر د نړیوالې توجه پام اړول دي. رسپانې لیکي دا په داسې حال کې ده چې پر پاکستان نړیوال فشار زیات دی او په عملي توګه یې ډیر څه نه دي کړي. رسپانې لیکي که د لکوي او په جرم کې داغه د مبینه ملګري خلاف په چټکه توګه شواهد راټولول وي، که په کیس کې د څارنوالانو ټاکنه وي، که عدالت ته ضروري تحفظ ورکول وي، او که د مدافع ډلې د حکمت عملی په وړاندې پخ ډول جواب ورکول وی، نو په دې هر څه کې ریاست ناکام شوې دی. رسپانه لیکي د لکوی د خوشی کېدلو سره یو بل ستونزه مخې ته راتلی شي. رسپانه پښتنه راپورته کوي چې کچري لکوی خوشی شو نو آیا دې به دې ته پرېښودل شي چې د یو اتل په شان یې تود هرکلی وشي، او د لشکر طیبه جماعت الدعوه او یا فلاحي انسانیت فاونډیشن د پروپاګنډې لپاره په جوړو شوو تقریبونو کې حاضر شي که څنګه. رسپانه لیکي دا ټولو ته معلومه ده چې له ریاست سره ډېرې حربې دي چې وسلوال د مرکزي پوزیشن حاصلولو او یا د راپورته کېدلو مخه یې ونیسي. بلخوا ګارډین رسپانه لیکي چې په افغانستان کې په 14 کلنې جګړه کې په تیره نیمه پیړۍ کې د برېټانیې تر هرې جګړې زیات پوځیان وژل شوي دي چې شمېر یې 1453 دی. په دې کې ښځې او نارینه دواړه شامل دي. رسپانه لیکي خو په تیرو 130 کلونو کې په افغانستان کې د برېټانیې څلورمه جګړه په څه ډول د عراق د جګړې په پرتله کمه متنازع قومي تجربه وه، خو بیا هم پکار ده چې په دې جګړه کې ترلاسه شوې زده کړه هېره نه کړل شي. رسپانه لیکي د ډېرو مالی او ځاني کوششونو او تر ډېرو سیاسي او پوځي غلطیانو وروسته تیر کال په افغانستان کې بهرنی جنگي مشن سرته ورسید چې دغه هیواد هما غشان د سارنې بغیر او نازکو حالاتو کې پرېښودل شو، لکه څنګه چې د طالبانو تر واک لاندې و. خو رسپانه دا پرومید خبره بولي چې د مؤثر حکومت بنیادي ډانچه او د پرومید ژوند امکان یې شاته پرېښودلو. خو دا داسې نه ده چې ګواکې د مشن هدف ترلاسه شو، ځکه چې د چاخکاره بریا مخې ته رانغله. رسپانه لیکي په دې خوشحالي نه ده پکار چې جګړه ختمه شوه یا تر دې خرابه کېدی شوه، او زیاتوي چې پکار د پولیسي کچه د دې اندازه وشي چې په افغانستان کې څه حاصل شو. د رسپانې په خبره پکار ده چې د دفاعي حکومتي کمیټه لخوا تیر کال د ورکړل شوي وړاندیز سره سم حکومت باید د زده کړو یوه ځانګړې کامی ستراتیژي جوړه کړي، او باید سیاسي ګوندونه په خپلو انتخابي منشورونو کې په ایجنډا کې شامل کړي. د رسپانې په خبره د افغانستان جګړه کې دیشي ختمه شوې وي، خو پکار نه ده چې هېره کړل شي.
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره،
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، کې خاور خو زبردست زه او هغه ته بده دی د لګلونو خان
یخنیانو کې و دازې وینټر کیپیټل چې نه به خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې، او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې دا وخت اخیری خبری غړی دا د دې غړی د ختمېدو نه پس هم په دې سپو تاسو بیا د ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو قبایلی سیمو ته، په قبایلی سیمو کې که یوې خوا ته خلک د بدن نه لوجې د مشکلاتو ښکار دي، نو بل خوا د ډېری مودې د بدن نه ډېر وړاندې وختونو راهیسي هم دوی د بنیادی سہولتونو په نشټوالي ډېر زیات اغیزمن شوي دي. د خیبر ایجنسی په مرکزی هسپتال کې د مهمو کو یا ویکسینو د نشټوالي ځای خلک د خپل ماشومان په اړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د سره ماشومان ته د بیلابیلو ناروغیو د لګیدو خطر زیات شوی دی، او پکار دي چې حکومت دغه ټیکې یا ویکسین د هسپتالونو ته زر نظر واستوي. په دې حق له سیمې نه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواري نور حال راکوي.
د خیبر جنگ سید د مرکزی روختون چارواکی او ځای خلک وای چې دلته حفاظتي ټیکې یا ویکسین ختم شوی دی چې لامل د سیمې په سلګونه ماشومانو ته د بیلابیلو ناروغیو د لګیدو اندېښنه زیاته شوې ده. د خیبر جنگ سید د مرکزی روختون د حفاظتي ټیکو څانګې یو چارواکی نقیب الله د دوو ټیکو د نشتوالي او اهمیت په هکله مشال ریډیو ته وایي.
مونږ مین کنه دینه مونږ د سپلای کړو بالکل مونږ سره یو قسم ویکسینم د سکه نشته دی لکه زندګۍ په تیرې دوکې نن سبا زه ما چې ویکسینو نه قیمت شته بالکل نشته دی
پوری
مختلف علاقوں نے
د خیبر جنگ سید په مرکزی روختون کې د حفاظتي ټکو د نشټوالي په حق له مشکله د جنگ سید د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر قاسم سره رابطه وکړه. نو دوی دومره وویل چې ما په دې اړه په فاټا سیکټریټ کې د قبایلي سیمو د صحت محکمې او په اسلام آباد کې د صحت لوړ پوړو چارواکو ته خبر ورکړی دی او دوی باید ډیر زر بندوبست وکړي. د خیبر جنسي خلک وای چې د دوی په مرکزی روختون کې دی په مستقله توګه د حفاظتي ټکو یا ویکسینو د کمښت ستونزه هوار کړی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جنسي.
بلخوا ډان ورځپاڼوای په کراچۍ کې د متحده قامی مومنټ ګوند په مرکزی دفتر 90 د چاپې وهلو او وسلو ترلاسه کېدلو ډېرې پوښتنې رامنځته کړې دي. په مقاله کې راغلي چې په کار دی ام کی ام او رینجر ځواک د دغو پوښتنو جواب ورکړي. د مقالې مهمې برخې د ګلیاس ناورو.
ډان ورځپاڼې په کراچۍ کې د متحده قامی مومنټ له مرکزی دفتر 90 نه ترلاسه شوي وسلو د مومې تر عنوان لاندې ادارې خبر کړي ده. په اداري کې راغلي چې د امریکا د بارنو چارو وزارت ډیر په واضح توګه دا خبره کړي چې په افغانستان کې مشت سلاساتون کې ایساف ځواکونو ته وسلي او بارود د لګدولو لپاره د کراچۍ بندرګاه کله هم نه دا کارول شوی. د دوی په خبره له دغه ځای څخه یوازې غیر مهلک وسلي لګدول شوی دي. ورسپانه په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانی د 2013 کال د سپتمبر میاشت هغه بیان حواله ورکوي چې په هغه کې هم دغه داوا شوی و. دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی وو چې په سپریم کورټ کې د ناټو ټینکرونه د وسلو د غلا مقدمه اوریدنه روانه وه او په رسنو کې هم پرې خبرې کېدی. ورسپانه لیکي دغه دوه بیانونو ته کتو سره د رینجر ځواک هغو اداو څه حیثیت پاتې کیږي چې د تیرې چهارشنبې په ورځ یې د ایم کیو ایم په مرکزی دفتر چاپه وهلې وه او د درنو وسلو ترلاسه کولو په اړه یې ادا کړې وه چې دغه وسلې د ناټو کنټینرونه غلا کړل شوې وي. ادارې زتبی که سهم رسنو د مندل شوی وسلو ویډیوګان خبرې کړي چې پکې ځینې وسلې په بکسونو کې ایښودل شوی وو. خدا پښتنه راپورته کیږي کچرې ناټو ته وسلې له کراچۍ بندرګاه نه نه ورتللې نو بیا دومره شمیر کې وسلې له کوم ځای څخه راغلي. ډان ورسپان لیکي چې ایم کیو ایم ګوند ادا کوي چې دا هر څه له مخکې نه پلان شوی وو. بلخوا د رینجر ځواک په اداو د امریکا د بارنو چارو وزارت د بیان پر رڼا کې پرې بحث کېدی شي. په ادارې کې راغلي چې د وسلو ترلاسه کېدو معما به تر ډېرې مودې پورې حل نشي. ورسپان لیکي چې ایم کیو ایم ګوند او رینجر ځواک باید د دغو پښتنو جواب ورکړي چې د پارټۍ په دفتر کې د وسلو د موجودګۍ په اړه راپورته شوی دي. رینجر ځواک باید د خپلو اداو په اړه حقایق او شمیرې واضح کړي چې ولې دوی د وسلو د موجودګۍ په اړه دې نتیجې ته رسیدلي وو. بلخوا ایم کیو ایم ګوند هم دا خبره واضح کړي. ورسپان لیکي چې باید د دې مقدمې مکمل پلټنې وشي، د دې جړلې معلومې شي او هغو کسانو ته سزا ورکړل شي چې په دې کې ککړ وو. خود ډان ورسپانې په خبره بغیر له ثبوته تورونو لګولو سره به ګډوډي رامنځته شي او د اصلي خبرې نه به پام بل اړخته لاړ شي.
په کراچۍ ښار کې د ایم کیو ایم ګوند په مرکزی دفتر 90 د وهل شوې چاپې پر مهال د پښتون خبريال ولی خان بابر په وجنه کې د سزا شوې تن فیصل موټا د نیونې خبرونه هم مخې ته راغلي. دا چې د ولی خان بابر د کورنۍ غړي د ایم کیو ایم د مرکز نه د فیصل موټا د نیولو وروسته د مسلې ته څنګه ګوري په اړه یې د ظفر کریمی دا ریپورت ورو.
تیر کال د مارچ په میاشت کې د سین صوبې د ترهګرۍ ضد عدالت د وجل شوي پښتون خبریال ولی خان بابر په وجنه کې ککړو اته کسانو ته د مرګ او عمر قید سزا اورولې وه. په تورونو کسانو کې 15 کسان د کراچۍ پولیسو ورده مخه نیولي وو او پاتې درې نور مفروران وو چې د لیاقت په نامه ملزم بیا وروستو د پولیسو سره په مبینه پولیس مقابله کې ووژل شو. په پاتې دوه مفرورانو کې د فیصل موټا په نوم د دغه کیس مرکزی ملزم د چارواکو په وینا د چهارشنبه په ورځ د ایم کیو ایم ګوند له مرکزی دفتره ونیول شو. د وژل شوي خبریال ولی خان بابر ورور او د دغه کیس مدعی مرتضی بابر نن سهار له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي څلور کاله پس دوی اوس باورې دي چې انصاف ورته ترلاسه شو.
مطلب دا نن زیرو هدا سیزن نو دی تر لاس چول او بیا سړی برامت کول سال گرا برامت کول شاګه کار دی نو دا چا سوچ.
ولی خان بابر د 2011 کال په جنوري کې د کراچۍ په لیاقت آباد کې وجل شوی وو. مرتضی بابر وایي د ولی خان بابر په وجنه کې د ککړو نیول شوو کسانو وکیل سلمان مجاهد ته ایم کیو ایم ګوند د وکالت په انعام کې د قامی اسمبلی ټیکټ ورکړی وو او نوموړی اوس مهال د دغه ګوند لخوا د قامی اسمبلی غړی دی. د دې ترڅنګ د ولی بابر په وجنه کې د سزا شوي تن فیصل موټا د ایم کیو ایم لکوره د نیول کېدو وروستو اوس دوی دې نتیجې ته رسیدلي چې د ده د ورور ولی خان بابر په وجنه کې ایم کیو ایم ګوند په خلاص لرلو.
په دې دوو مفرورانو کې چې سزا یې مات شوی وو دی کې دا یو دغه ماسټر مایند چې کوم وو دغه فیصل موټا وو ټول هغه پلانینګ د کړی وو د منصوبه د جوړ کړی وو دا بل وزه د دې سړي له کور نه اندرونی طور پر
بلی خواتا د ایم کیو ایم ګوند ځنی چارواکی وای مطلوبه کسان د ایم کیو ایم له مرکز 90 څخه ندینی ول شوی او دغه خلک د دوی د ګوند سره هیڅ تعلق هم نه لري. خود ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین د چهارشنبه په ورځ د یاد چاپی رستو په ټلیفوني وینا کې د خپل ګوند پلویانو ته ویلی وو په جرمونو کې ککړو کسانو باید په 90 کې پنا نه وېخسته او چرته بلخوا تللې وې ځکه چې له دغه ځای څخه د دوی د نیونې له امله د دوی د ګوند بدنامي شوې ده. ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و رادیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او د رواني غړې د ختمېدو نه پاس هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي چې د سبا سهار 9 بجو نه پاس په بیا د سلام په پښتونخوا سلام پښتونخوا په خبرونه د مشال ریډیو همکاران تاسو ته راځي او د غراز خبرونه به وړاندې کوي. ورزو د افغانستان ریپورټونه ته په اسلام آباد کې افغان سفارت ویل دي چې پاکستان ته د افغانستان د کډوالو چارو د وزیر ورستې سفر د وړاندې سفرونو په نسبت خو او خیل استراولن لري. دوی همدار از وای چې پاکستان افغانستان او یو ان ایچ سی آر فیصله کړی دا چې په آینده کې به په کابل کې هم یو درې اړخیزه غونډه جوړوي او د افغان کډوالو د راتلونکي په اړه مهمې فیصلې به وکړي. په پیښور کې زمونږ خبريال ذبیح الله شفق په اسلام آباد کې د افغان سفارت د چارواکو سره د افغان وفد د سفر په اړه خبرې کړې دي او دا ریپورت یې برابر کړی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې پاکستان ته د افغان کډوالو د وزیر سید حسین علمی بلخی سفر خیل استراونې لړلې او له پاکستان او چارواکو سره په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه مهمې او مثبتې خبرې وکړې. دوی دا سرګندونه تر هغه وروسته کوي چې د افغانستان د کډوالو وزیر د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا د تیرې یکشمې پورس پاکستان ته سفر وکړ او د دې هیواد او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیسیر له چارواکو سره په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا ایالت کې د میشتو افغان کډوالو پر وضعیت او وروستیو رامنځته شو ستونزې خبرې وکړې. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر تر هغې وروسته پاکستان ته سفر وکړ چې د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته په دې هېواد کې میشت افغان کډوال د پولیسو او نورو امنیتي ادارو تر سخت فشار لاندې او له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې پاکستان ته د افغانستان د کډوالو د وزیر دا سفر د نورو هغو په پرتله ډېر مهم او ښې مثبتې نتیجې به ولري. په دغه سفارت کې د افغان کډوال عمومي رئیس مصری خان مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان وزیر په یو مهم وخت کې پاکستان ته سفر وکړ او د افغان کډوالو پر برخلیک کې مهمه خبره وکړې.
ښاغلی برخلیک چې پاکستان ته کامیاب سفر او ډېرې لاسته راوړنې لرلې. په ډېر حساس وخت کې سفر وکړ. سفر په دې خاطر په اساس وخت کې چې دلته لږ حالات غیر نورمال شوي وو. افغانستان کې د مهاجرینو لپاره نوي حالات او نوې وضعیت او نوي سیاستونه مخې ته راغلي دي او جناب وزیر صاحب د نوو پروګرامونو د نوو طرحو سره دلته راغله او په ډېر ښه شان په مجلسونو کې اشتراک وکړ او بالاخره ښه نتایج مو اخیستل چې د هغې جملې نه یوه خبره دا وه چې هغه مهاجرین چې کلونه کلونه دلته اوسېږي او راجستر نه دي هغوی باید راجستر شي او هغوی ته کارتونه ورکړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرې یا یونیچسیار د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 14,000 راجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د پاکستان افغانستان او د دغې ادارې د اړخیز تفاهم له مخې ورته د روان کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي. مصری خان مومن زیاتوي پاکستان ته د افغانستان د کډوالو چارو د وزیر د سفر پر مهال نه یوازې په دې هېواد کې د میشتو نه راجستر شوو کډوالو د برخلیک په اړه خبرې وشوې بلکې دغو راجستر شوو کډوالو د استوګنې د مودې د تمدید په اړه هم بحث شو چې په دې هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لري.
درې جانبه غونډه کې فیصله وشوه چې مهاجرین به داوطلبانه او تدریجي توګه باندې نو هیڅوک د زور مجبوري نه او نه په یو ور سره دوی بازګشت کوي. تدریجي بودن او داوطلبه بودن په دې معنا دی چې دلته به زمینه وي وخت به ورته ورکوي نظمان به ورته تعینېږي او داسې کوم حرکت چې هغه جبرن مهاجر بېرته څو ته مجبور کړي داسې حرکت ونه کړي.
د مومن په خبره درې واړ خواو په دې خبره هوکړه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې یوه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي چې په نتیجه کې به په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د استوګنې د مودې د تمدید په اړه وروستۍ پریکړه وشي.
پوها رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زما نه اسلام دې نه زموږ د پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا د بریدونه باندې رڼا لار ونیسي؟
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه یې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو ډاٹ کام په پته چې تاسو ورشي د مشال وی پانې ته نو نه یوازې د خبرونه اوریدلی شئ بلکې د تیر ورځو خبرونه ما اوریدلی شئ او هفتوار خبرونه چې کوم دی هغه په کې ټوله پرتی دي تاسو کتلی شئ. خپل ویډیوګانې تصویرونه او نور معلومات هم ترلاسه کولای شئ. دا راست تاسو د مشال ریډیو سره د فیسبوک دلارې د ټویټر دلارې د لینکډ ان دلارې او داراز د یو شمیر نورو ټولنیزو رسنیو دلارې ملګری کېدلی شي. د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمیر د فیسبوک استعمالونکو ځوانانو په ګډه په دې ورستیو کې یو شمیر ټولنیز فعالیتونه شروع کړي دي. دوی یوې خواته غونډې کوي، ګډې میلې کوي او تفریحي پروګرامونه جوړوي او بلې خواته دغه شان د خیر ښېګړې او د پرمختګ په کارونو کې هم برخه اخلي، لکه د پسرلي په موسم کې د ونو او بوټو د کار کروندې لپاره چې هلې ځلې شروع کړي دي. په دې اکلا د سیمینا د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل نو تفصیل راکوي.
په خوست کې یو شمېر هغه ځوانان چې ټولنیز میډیا په ځانګړي ډول فیسبوک کاروي او په خپلو کې له دې لارې سره آشنایي وه، اوس یې ملګرتیا طبیعي او حقیقي ګرځېدلې ده. په خپلو کې سره موندلي او تر هغه زیات چې په دې وروستیو کې دوی په ګډه یو شمېر ټولنیزو فعالیتونو ته مخه کړې ده. په خوست کې د فیسبوک ځوان کاروونکي په اول پلا په خپلو کې د ملګرتوب د ټینګولو لپاره یوې ګډې میلې کې راټول شول، پېژنګلوي یې وشوه او په دې یې صلاح وکړه چې له یوې خوا به په فیسبوک کې مبتذل څه نه خپروي او بل لوري ته به ځینې ګډ ټولنیز فعالیتونه هم سرته رسوي. د همدې ژمنې په رڼا کې دوی تېره ورځ د خوست متون غونډۍ کې له یوې خوا میله وکړه او بل لوري ته سلګونه نیالګي هم کېنول.
نوم یې خلیل جان ګربزوال دی. دا ټول د فیسبوک ملګري نن ورځ را جمع شوي دي. دوی د خدمتون ته پکې نیالګي کېنول. دوی به وایي چې دغه نیالګي مو چې کېنول دې ته به اوبه ورکوو، ساتنه او پالنه به یې کوو تر څو دا غونډۍ شنه شي. په آینده کې به موږ د سترې لپاره دې ځای ته راځو او خوست میشتي ځوانان او همدارنګه د افغانستان ټول ولسونه به په دې ځای څخه
د خوست دوه تنه نور ځوانان وایي که د ټولنیز میډیا سمه کارونه وشي په ټولنیزو کارونو او ټولنیزو راټولېدنو کې به ډېره اغېزمنه تمامه شي. دوی زیاتوي چې د فیسبوک له لارې مو سلګونه ځوانان دې ته وهڅول تر څو په سږني سپرلي کې ګڼ نیالګي کېنوي.
روان نورزایم د خوست یو تن اوسیدونکی. کچېرې له ټولنیزې رسنیو څخه سمه استفاده وشي او په خپل ځای کې استعمال شي نو زه فکر کوم په ټولنیزو کارونو او په ټولنیزو تجمعو کې به ډېره اغېزمنه واقع شي او خلک به وکولی شي له دې لارې ټول ملي او ولسي کارونه په ډېره اسانۍ سره ترسره کړي.
سمیولال مریم، د فیسبوک د لارې موږ مبارزه پیل کړې وه او بالاخره په دعوت باندې چې په خوست کې په سلګونو نیالګي کېنو، نو هیله من یم چې دغه لړۍ ته دغسې دوام ورکړو تر څو په خوست کې نه بلکې په ټول هېواد کې د فیسبوک د لارې او د ټولنیزو شبکو له لارې مثبت تغیرات راولو.
د خوست یو بل ځوان د دې تبلیغاتو له لارې په خپلو کې د ځوانانو د میلو د جوړولو یادونه کوي.
اسلم حسن نومېږم، د متون د سیمې اوسېدونکی یم. دا د تاسو وینئ چې دا د دوه میاشتو په جریان کې دویم ځل ده چې په خوست کې د ټولنیز میډیا په خاص ډول د فیسبوک له لارې کمپاین ورته کیږي. دا دویمه میله ده چې په دوه میاشتو کې په ډیر ستر تعداد سره ځوانان پکې راټولېږي.
کتونکي د فیسبوکي ملګرو دا نه وخت ستا یو زیاتوي چې دا کار به هغه مهال ښه نتیجه ورکړي چې دوی خپله ملګرتیا او دوستي وپالل شي او د یو شمېر هغو مدني ټولنو په برخلیک اخته نه شي چې خپل پایښت او اغېزمنتوب یې ونه ساتل شو.
د نجیب الله الوخیل ریپورت مو اوریده. د مشال ریډیو د خبرنن ورځې د خبرونو اخیرو شیبو تر رسیدلی وو او دلته کې یو وار بیا د خپل همکار بوریوال کاکل نه د خبرونو لنډې زورو.
د پنجاب د لاهور شهر په یوهن آباد سیمه کې په 114 کې د مړو شمیر 14 رسیدلې. د پنجاب د صحت محکمې ډایرکټر جنرال زاهد پرویز رسنۍ تول چې ځانمرګو پر دوه کلیساو برید کړی چې لږ تلږ اویا کسان پکې ټپي شوي هم دي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې مشال ریډیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې دا پیښه دوی کړې ده. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی ویلي دي چې د جنوبي وزیرستان د سرکۍ او سرروغې سیمې خلک به له سبا څخه خپلو سیمو ته ستنېدل پیل کړي. مهتاب عباسی دا خبرې د شنبې په ماښام په گورنر هاوس پېښور کې خبري غونډې ته کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی په دور ځنی سفر سعودي عرب ته تللی دی. د ولسمشر اشرف غنی ویاند اجمل عبدی او مشال ریډیو ته ویلي چې په پرونی پیل شوي سفر کې به ولسمشر غنی د سعودي عرب د پاچا ترڅنګ له یو شمېر نورو چارواکو سره هم لیده کاته کوي. د برازیل چارواکي وایي چې د سیلانیانو د یو بس ټکر کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 940 کسان وژل شوي دي. دا بس د شنبې په ورځ یوې ژورې کندې ته لوېدلې دي. په وژل شوو کې 8 ماشومان او 24 مېرمنې هم شامل دي. په برازیل کې هر کال 340,000 کسان د ټریپیک د پیښو له لاسه ژوند له لاسه ورکوي. د پنجاب د هغه عراقي کمانډانان چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې غړي د تکریت په مرکز کې راګیر کړي وایي تمل لري چې ټول شهر به د مارچ پر 19 نیټه بیرته ونیسي. د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې به شمیر غړي د تکریت په لو ټولو برخو کې موثر شوي، خو د شهر د مرکزی برخي په څو سیمو کې ډیر راګیر شوي دي. او پاکستان د کرکټ په نړیوال کپ کې ایرلند ته په ماتې ورکولو سره بل پړاو ته ووت. پاکستان با خپل راتلونکو لوبه د روان میاشتې پر شلمه نیټه د استرالیا په وړاندې کوي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدې. امید کوو چې دا بستاسو خوښ شوی وي. سبا سهار په 9 بجو به بیا تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ ازيري ګوز پوره پښپګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونې اوریدلې شئ. زه منور شاه سره د خپل همکارانو بوریوال کاکړ او علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.